درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نشته ده نو پریشي شاغلی ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د دوه د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شریر ناروغي مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شریر پیښې مخ په ډېریدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغۍ دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شریر د لا خپرېدو مخه نیولی شي ډبلیو ایچ او تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری پیښې 40 سلنه زیاتې شوې دي د همبي راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 103 نوي تنه د شری په ناروغۍ مړه شوې دي د شطرنج نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغون کې خبري وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبي ته مخه کړې و طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو ستر محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 دیرش درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته دیرش درې سزا ورکړل شوې ده خبر پانه زیاتوی چې د سه شنبه په ورځ د ساور په دروښته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان لکوره د تیشتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 دیرش درو وحل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبري وکړي په همدې حال کې که هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انقرې ته رسیدلی زیلنسکی به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وبیني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري
د روانې خبرونه په دوام کې به واوري د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په غزنی او تخار ولایتونو کې د څلورو خبريالانو پر نیول کېدو اندیشنه شي
یو بیکاری یو فقر ده نو هم دا تشویش ذهنیت زمونږ بالکل ذهنونه زمونږ خراب شوی
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو جګړو ډیر افغانان پر روحي ستونزو اخته کړی دي د وطن خبري مو اوریدي جرمني ته تللي افغانان شکایت لري چې کور ورته نه موندل کیږي
د کورونو ستونزه ډیره لوی ستونزه ده او ساده المان دولت هم په دې غوړ کې وړي چې ځنې خارګو کې او دا جو کې تر هغه ځای پورې چې خبرې
پر وسایلو تصویرونه او توري د ماشوم پر ذهن څه اغیز لري
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسموي. دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته ځي او کله چې به ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. همدارس په ټولنیزو شبکو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیبولای شئ. زموږ فیسبوک، همدارس واتس اپ او ټویټر یا ایکس پاڼه هم کتلای شئ. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندیشته شولې ده او د دوی د سمدستي خوشي کې د غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د پنځم د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په جلاوطنۍ کې ل یو افغان رسنی سره کار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولې اسکار لعمل نیولې او باید ژر تر ژره او بی قید و شرطه خوشی شي. یو شمیر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندي کول او شکنجه کول د اندیشنې وړ او پر کار اغیزناک بولی او وایي چې دا فشارونه له هیواده د دوی د تیشتي سبب کیږي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورنې په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول شویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړی دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغه څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیرې وونه کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنځمې په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
و استبداد رسانه ایست. ما از حاکم های فیلی جدا تقاضا می
کنیم در رسانه و در استبداد او در شدید سانسور سرگندوانه ده. موږ له اوسنیو حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیستې پریږدي او له دې ډېر دې پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټیلو وهل شي او لدې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
ل افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشان د چهارشنبه په ورځ د می پڅور لسمه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زر خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سليمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهيمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سليمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول شویو خبريالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکی او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خبرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د وسنۍ واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د وی افغان رسنۍ خبريال د بشري حقوقو د سولې کار لامل نیول سوای او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید او شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه خغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنی او معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2023 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر دوو کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بې اغېزې نه ګڼي او د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب د وروستیو نیولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران، نه تنها
اوسنی شرایطو او پر خبریالانو فشار ته پکتو، نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسي.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي زیاته کړه:
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندیخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د دوه کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعیا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي وه چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تېروي، چې له دې ډلې شپږ یې له اوو میاشتو تر دریو کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
جرمنی ته یو شمېر کډوال شوي افغانان وایي د بیکوري له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وایي ډیری لا هم په کمپونو او هایمونو یا د کډوالو د حسین په لنډ مهاله کورونو کې اوسي. افغان کډوال د جرمنی له نوي حکومت غواړي چې د بیکوري په برخه کې د کډوالو ستونزو ته پام واړوي. جزئیات په دې راپور کې.
بیکوري په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمنی کې بیا ترې ډیر کړيږي. د دغه هیواد د هامبورګ خارستوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمنی ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیله په کم کې اوسیږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه شي موندلی.
ما محمد د دو سال میشه در هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود مسئول.
زه دو کال کیږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلي هغوی په کم کې اوسیږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرمین درې زمينه کومک همکاري کنن.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسیږي. رویا ازادي راډیو ته وویل:
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبه قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې لږ په گزارنیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ په خلنځای لرو، ډېر شور به ته جوړ شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سخت‌تر میشه.
د درې ماشومان مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاو خدري کاله کیږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنۍ ته ډیره سخته ده. نو موري وای زکه خواړه شوی چې د کورونا خپنوم د بایرنی اله د کوچنی خر په یو کلی کې واړوي.
سونه در یک دپرشن و افسردگی شدید قرار میده که در قلم و امنیت
په ګډو کورونه کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیه به هرزي خزه چې په خلنځي تزي نشي کولای چې خپل ماشومان ځان سره خکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک دی او هم ناممکنه ده.
هم خطرناک هم امکان غیر ممکنه.
د جرمني په کولن خار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یو جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپل ماو مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډیر مهاجر راغلي دي او به خصوصا د زیر سن هغه ته غواړي چې جلا جلا کوټي ورکی جلا جلا ځایونه ورکی نو د کورونو ستونزه ډیره لوی ستونزه ده او ساده دولت هم په دې غوړ کې غواړي چې ځنی خارګو کې او د جوړ کې ترغه ځای پورې چې خبرې
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي نه دا ونی دا چې د جرمني ولتم زونټا کورس پاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 لګواخونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي خو لا هم په شرایطو برابر 2,600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپاړو نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي داسې مهال چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو نو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دی شوی په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 133 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسېدلی دی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره لدی چې ډیری افغانان له دې کبله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاسو ګرېوان دي. خو د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بل خوا ځینې جګړه ځپلې افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم تریخ کړی او له ژور خپګانه کړی شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ 30 فرید و دا چې دوړ په خو باندې مالول دی وای جګړو نه یوازې تری فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیاي خدماتو او ډاکټر د نشټون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پچکاری ورته کړي چې له همدې عمله په خبره اوس په دوړ په خو فالچ دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیات کړه
تقریبا 90% رواني روحيه رزق چې یو بیکاری یو فقر ده بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی بالکل وسمات بالکل ذهن د کسيو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل او خته هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګی دی دی
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خاطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وی ځکه کور کې دلته بچی او ژاړي هغه خوراک غواړي جامه غواړي لباس غواړي تا سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14 خبر کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، استرس او اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېپاڼه یې خبر کړی اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 4 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې تشې د ډاکورو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونو بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلی چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړوونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیل سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانا کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخصي لحاظ څخه خلک دورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پارل پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اکثر ماشومان له رسم سره مینه لري. علت یې څه دی؟ رسمونه یا انځورونه دوی ته څه ګټه لري؟ د ماشومانو دې هنر ته آیا په افغانستان کې چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یوه راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وای د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښيږي.
ای ما به مسته په سبانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوخیږي او ما ته می کاکا جان او دادو جان درار جن ما ته مسته سامان راوړي.
سما چنجلې د ذوقې بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره تو پسی هم کوي.
ساتجی آی می تیت می کنم، ساتجی می کنم، نام ساتجی آی می فاتجی.
ده لوبو وسایل می شیندم لوبی کوم. پوهیگی چی ده لوبو ده وسایل نمونه می چدی؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیگر هم لری او غاب هم لرم. نو بیا وری چی او قرما پکی پخوام او چی ورو نمی لخونزی راستی ور سر تو بازی کوم او بیا تلویزون کورم.
قرما پخته می کنم، دلالوگا کن که باز هست، مکتب یا یاد داتشان تو بازی می کنم، باز تلویزون سای می کنم.
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ کې لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، د په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول کله چې ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټ پټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي، او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پرې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلې یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي، او داسې رنګ یې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندلو ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د حکومت د وختونو سره پاس د وبرازي دلته نارته تویږي، نو موږ دا وختونه جنې کوو. د انواره ډک کړی د لهسه ګمو بس د ابو بندې که پورته خپل زړه چې ته یې خوشې که، او د انار درته زره کار که، ځکه چې بیا سیلابونه را وځي نو د انار ډک ته، د خړې ډک ته، او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې قبول کړي. زه غلامی حیا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستا سره پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه مهال باندې د معروف د رودو د سیمې ډېر مځکې بارانو وړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي، ډېر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډېر د باغو او امامتې وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی چې راغلی وي هغه بیرته کړلی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی هیئت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام. د ازادۍ راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی من له پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي، نه انځر بارډر ته خلاصي، نه د کمردین بارډر ته خلاصي، او نه د چمن بارډر ته خلاصي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم باد له سلامه اسلامی امارات نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای انځر کوچیان یې موږ سر کړی لار نه راکوي. دا د اسلامی امارات لوړ پوړو چارواکو ته ورسوم.